دی با من جاوید نعیمی و همکاران ما یک تشکر از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم صفی استانکزی با دستان پر از خبر و نفس تازه در استدیوست. خوش آمدین استاد.
بله نعیمی صاحب، کرودن رندی و سه وقت په افغانستان که دسته هر عطب جیشوی وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به له دوی سره په کابل کې ګوري او ځینې مسایل به ورسره شریکوي. یو تفصیلي راپور لرو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړي چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه و؟ په دغه تفصیلي راپور کې به تاسو واورئ. بهرنۍ مسله هم دا ده چې د ایران او عراق ولسمشرانو پرون سره وکتل او د ښو روابطو ژمنه وکړه، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبیږي. او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د قبایلي سیمو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. خبرونه، د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شود.
اوی پا مگ با خوشحال شوی وی چی پا دیارل در مگ سر پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی بر روانه وی یقینا چی مگ پا دیارل یو لڑان دیخنی لرو. پرمن سرابی د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډ وکړه. د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولیتونو ولسی مشران، د مدني ټولنې غړي، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړي توب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بېځایه شوي کورنۍ د غزني مرکز ته ورکړه شوي. اوچا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د ادارې ویلي په مالستان، جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګري ملتونه وایي په بامیان، غزنی او کابل کې له بېځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوي، په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې تحقیقات په هغې خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان پکې څوک شامل وي، نه به د پاکستان پکې څوک شامل وي. نو دا خلک چې تحقیقات وکړي نو دې نه به رزلټس خامخا راوځي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر طاهر خان دا وړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 13مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت د کمیسیونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ. خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
دا وایي موږ ته تر اوسه معلومات نه دي را رسیدلي. تر دې ګړی موږ ته ویل شوي چې شاهزاده سلمان په دې کې لاس نه درلود. خو به ګورم چې سی آی ای په دې اړه څه راته وایي. هغوی به نن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و. نادرکه شو او وروسته یې د قتل خبر تایید شو. او په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 18مه زرګونه کسان د دغه هیواد د پلازمینې پراګ لارو سړکونو ته راوتلي وو. د صدراعظم اندري بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. د خلکو دا اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 9مې کلیزې سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چکسلواکیا کې بخملي انقلاب د 1989 میلادي کال د نومبر 18مه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 13مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندري بابیس له زوی اندري سره مرکه خپره کړې، خلک د صدراعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندري بابیس د هغه پر لور او یو زوی تور لګېدلی چې یوه لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادیې له سبسایډۍ ترلاسه کړي او د ځان په ګټه یې لګولي. خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پروګرام معرفي ته راځو. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. دا شورا دا راځوي چې د سولې په اړه باندې هر راز خبرې باید له دوی سره هم شریکې شي.
صحبت هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
وسلوال طالبان پروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 12 کلونو کې لاغو سره هیڅ کار نه درلود. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د پروستیو حمله هدف څه ده؟
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لده چه طالبانو ده غزنی پختنه سیمه چه ده دوی زیگنزای دی ونیولی او پر کلیوالی سیموی
نور تفصیل پر راپور که بیا واوره. ده هم اوره پا بحرانی موضوع که چه ده عراق ولسمشر بهرام سالی او ده ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سره کتلی او ده خور روابطو اجمنه کرده. سهار ته بجیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې عالی شورا مرستیالی حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات په کابل کې له دوی سره شریکوي. حبیبي سرابي وویل له خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې د زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سید استازی تروسه رسمن د دویمې کتنې په اړه خبرې نه دی کړې. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطر کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه څه چې مشت مهمه ده دا د چې کومې خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشت د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در پوتونو پر اساس زلمی خلیزات کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلی او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړي دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل سوی خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري لا خلیزات سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سولې کوو. په افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې په هیدرز موږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی د جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه. او ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلويش د کتنی ورسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسلوال طالبانو په ورستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو ولسو کلونو کې لا غوسرې څکار نه درلود. دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده. پر ځان میشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حمله هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پښتنې د ثواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازي عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزار میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پښتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمه چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک
کوریدور
به سمت شمال
هست. شغل رحمانی همدار اسوی چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپل ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکو کې ټاکونکو رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو غنل کیږي او په خپل سرګندونو کې د طالبانو لټوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دوړ خو لې او بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه دا څه دي چې طالبانو او د هزاره ولست ترمن داسې وتدنو چې په هزاره مشت سیمو کې به طالب وسلواله ته هزاره نه راکېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغه به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکي خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره مشته کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقو تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلې دي. بیا ورته د ګیلان مربوط ده رسنې کله دوی ته غونډې وکړلې. بیا د سیمه د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخه افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو چې جنگ مکوئ تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یالته د مشکوم خلک دی یا د مش منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکه کوي. په دغه تیرو اتلسو ولسو کالو کې طالبانو وزاره ویت کار نه د سره لرلای. دا خبره واقعیت چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګ په څنګ دی، په خواجه عمری کې دی، په جغتو کې دی، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دی. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورول دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکي درلوده. د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشي کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او هزاره وسلوال هماغه تړونونه په شاسي ولو نو بریدونه ور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړو چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګست مفصل راپور مو اورید. دغه راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org پروت دی. نور راپورونه هم شته، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او ویلولئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچي بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړیتوبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخت په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه نه خوښته. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فارن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېدې. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یو شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د شوزو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي، یو مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د اغوستون زمناکس کړی دی. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% شزي د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره د 80% په امریکا کې نوي ده. خو د افغانستان د شوزو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابر ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د شوزو د همدې ناروغي د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې دی او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکښې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکښې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نور ډېری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکه رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، پر ټوله سیمه اقتصادي فشار زیات شوی. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې. بهرام صالح او روحانی پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازې په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیات کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر نو ویل چې د عراق له ولسمشر سره عراق ته د برق او نفتی موادو د صادراتو د زیاتولو او هم د راز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحانی هم د راز له عراق سره د تیلو د تصفیه د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د شکولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبي غاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلژه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ سي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټمي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وځه کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایراني ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم اسمت سروان له یو ساينسي او جالب مطلب سره.
د مزکی لورته یو چټک توپان چې سرعت په ثانیه کې 1500 کیلومتر تر رسیدي را روان دی. د بزنس انسایډر ورسپانې د راپور پر اساس دا چټک توپان اوس په اسمان لارې کهکشان کې پیل شوی او د مزکی خواته را درومي. اسپانوی څیړونکي وایي چې د دې توپان څرکې د اروپا د فضایي ادارې د سپوږمکۍ ګیا په مرسته لګولی دی. ساینس پوهان وایي چې دا توپان به غالبا مزکی ته تاوان پیش نه کړي. دوی وایي چې دا توپان د تورې مادې دی. د نړۍ په درو کې څه باندې دوه برخې له دې فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموز او نه لیدل کېدونکې ماده ده او نور یا رڼا نه منعکس کوي. همداراز ساینس پوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. د تیاره مادې له رازه خبرې ده له انسانانو سره مرسته کوي چې د هغې مادې په اړه یې معلومات ډېر شي چې عالم یا نړۍ ورڅخه جوړه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته وګاست دولت شپږنی منځنۍ چپا او فم سره چارې پینځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه لرو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. زینو وطنوالو سیمسونه را لګلې دي. له هغه ډلې محمد قلمیار د هلمند لسنګینه لیکړي د دواړو افغانانو خصوصن هلمنديان ټول افغانان خصوصن هلمنديان ډیر د سولې خبرو ته خوشبینه دي. اسد الله ل لوګر لیکلي مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمينه برابر کړي. قدیر خان تکین لیکلي د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به لستر وړنو خالی نوي، دا سفر به ډیر ګنګ حالتونه مات کړي. نازا درد په نوم یو چالی کلی لکندار طالبان باید نور سول او کی ځکه چې نور افغانان سول غواړي او له جنگ خسته شوی دي. جرار لپارون لیکلی د جګړې لعمل به زیات شوې کسانو سره باید مرستې وشي ځکه په ژمي کې مشکلات ډیر زیات دي. د ژمي پاړه واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت باید کنټرول شي ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی. یو بل لوریدونکو هم د اف ام پاړه باندې لیکلی د ازادي رادیو د اف ام پاړه باندې چې نوم یې محمد الله حمیدی دی د لیکلی چې د ازادي رادیو نشرات په اف ام سم نه اوریدل کیږي. ښه دغه موضوع به مونږ شریک کو حل بشي. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس اتلس باندې د افغان بی سیم لاره مونږ ته لاند لیکلی او واضح پیغامونه راوستوي. سهارتنی می بزیدی ورزو لاندو خبرو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. تمه ده د سولې عالی شورا یو پلاوی نن له افغان ولسمشر اشرف غني سره په دې مورد خبرې وکړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان په 9 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ بیرته ساتي. اخوا کینگز 11 پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن هم په 2019 کال کې د دوی لپاره په 4 کروڑ روپیو باندې ولوبېږي. درې واړه لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی ساتلي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د یو مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په دغو کمیټو باندې باور نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص اروزګان، جاغورو او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلې دي. او وروسته هم دا چې د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتلای شئ. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې د ښځو په وړاندې د خشونت د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ضبط شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل دغه رقم ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په خپل ځای پاتې دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجی ساپی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د خزو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري د شنبه په ورځ د نومبر 15 یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل په روان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمېره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1999 مریض کال کې کومې شمیرې چې له ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي 1,000 پیښې دي او 811 څیړل شوي، خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300 ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تېري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمنه وه چې 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تېری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بیرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تېري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تېری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له لنور و هغو توتری خوالو سخدی چه افغان میرمانی ورسره مختی. با ورت وقت که ده خزو ده برخی فعال میرمان خارا وی ده توتری خوالی ده کمیدو لپاره ارتیاده چه خزی لیقتصادی پلاوه پیاولیشی.
بونی اقتصادی زنها تقویه بیافه.
ده خزو پر ورانده ده توتری خوالی ده کمیدو لپاره ده دی ارتیالی دلکیگی چه خزی باید لیقتصادی پلاوه پیاولی او پخپلو پخو ودریگی. چک خزی ده محل زن بیوز لفکر کمی. او پتون نیز و چارو که کموان دلدی.
لبلی خواه ده خزو ده برخی یوش میر فعالانی وی ده مجرمین و نمجازات اداری فساد عدالت تا ده خزو نلس رسی پا مخدر مواد و ده روگ دو کسانو زیادی دل او نور دودونه هغلا میلونه دی چه لعمله ده خزو پروراندی تاو تریخوالی زیاد شوی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادی رادیو تا خواهی اساس هم دو و نیس پروگرامون اخبر و ده زوانانو پروگرام و بیا ورسته ده حقیقت صده پروگرام.
تنده چنگی
ده زوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. ولې یو شمیر زده کوونکي په سمه توګه خپل درس نشي زده کولای؟
ورته کې ناستور چې مزده واغه بم دیاده وتل
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای په کور او خوندزي کې څه ډول چلند ورسره کیږي او پایلې یې څه وي؟
سزده دې نه وحید سمنام زړتوري
هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای څه ډول چلند ورسره وشي چې درس ویلو ته تشویق شي
په موږ برخو کې په موږ مزامینو کې ورسره مرسته وشي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډال له خاطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی و څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کولې، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چیم زده وو هغه به هم دیاده وتل، بیا وهلو به یې هم ټکولو به یې هم نوم به یې هم راندې باندې کېښودو، هسې تقیرولو به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي ته کرا کینې هلته نوټ وایي چا زده نه بېخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه سزده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبې په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کړو، وی وو ټوټه کوو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکې. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخکې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو. کورونا یو ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنه وزه بیا به راته تکرارو. تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی. او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سونځ وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزه ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نشي زده کولی.
کولی د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي په ټولنه کې کار وسي د کودکستان کوم مراحل چې د غوډ من نظر کې ونیول سي بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري د دې سره خو کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځي کې مخته بوزي هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي کاغه په هر ټولګي کې په هر درجه کې وي باید ارزیابي شاګردان نو ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي کومه برخه کې دي د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کومه مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بڑے سره واخلي یو بل موضوع ده کله شاګرد په تشریح بڑے سره واخلي ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکې له کومه طریقه سره کولای شي زده کی نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کیلو دغه نه باید استادان استفاده وکړي
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نزد کیږي وو وهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم لخپل درسونو سره رابطه کمزور شي
لبته مرغه په زموږ پټولنه کې داسې ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه تر سره کیږي او خونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاریخوالي سره له شاګردانو سره مختبوزي در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري کومنګ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو دوی داسې طرح جوړ کړی دي چې لغنه د تاریخوالنه بغیر ماشومان کولای شي خاص زده کړه لاسرسي ولري تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي ولا وګر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجود دي فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چیندې چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کې نه ده زمو خونکو یوازنی تجربه یا تاریخوالی تجربه کړه ده کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ خو منفی اړخ مخې دای چې هغه شاګردان خه اخس نسی کولای همدغه دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز دکړه ته متوجه ده در حال چې هغه خز دکړه ته متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهنی رواني فشار لاندې ده ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجه ده نو دغه طریقې چې دی اندوی باید همیش دسی په دورانی حالت کې میتودونه د استعمال کی لیو میتود نه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغه سیسه کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري لبته مرغه زمونږ خوونکی چې دی له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې خوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې مونږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه دا سوي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولري میاستنۍ جلسې ولري او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف د ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په کې د لویانو ځیرکتیا کمه وي خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي
ا آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صدې د دیونې خبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صدې د دیونې خبرونه کې ختیځ ولایت نورستان تسر ورکار کوو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی، په ورستیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لربر کیږي چې ډېری زیاتې خولي منظرې دی پکې او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لربر کیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر څونځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ولکې کې داسې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واوري د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندیږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه او مرکې ته حاضر شوې. که پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لربر کیږي، خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو پاړه راته وای
جناب اکرام صاحب. اول تاسو د آزادۍ ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې نورستان او خاصتا بیا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوی چې په دې کې خپ پلان باندې کار وشي او دا د توریزم د لپاره آماده شي، د سیاحت د لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو د لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 60,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نورو لسوالیونو لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکړو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نږدې 60,000 داخلي سیلانان دغه ولایت درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغه ته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی ته درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې هم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپله دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 8-9 طاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو طاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی سے بلا موضوع جمع را روان دے تقریبا پیل شوے دے نورستان کی فکر کو مدرا پورن پاساس باندے لومڑنے وا اور رم وری دلی دا ہر کال نورستان مرکز پارون تا د ولسوالی نا د کونل نا د سرکون پاڑ را پورن دا وچ د زیات واوری وری دنی او د سرکون د خراب والی لامل د سرکون تڑل کی سکالی لو س ترتیبات نیول شوی د سرکون وضعیت سنگ دے
ام دا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره تاسو معلومه ده چې د هندستان سړک خامه ده د دې لپاره چې ژمه کې وسایل او ته مشکلات نه وي ام دا اوس مو یو 100 کیلومتر سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حد پورې هموار شي او هم مو یو دوه بخش نور قرارداد تور کړی دی چې په ژمه کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي او ان شاء الله موږ دا ورکو چې په ژمه کې به کاملا په پورا مادهګی باندې موږ د لار خلاص وساتو او هیڅ نه ستونزه وکړي.
والی صاحب یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایدا موجوده دغه د چې د نورستان زیاتره چارواکي حتی په تاسو د تور موجود دي تاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسيږي دغه مسله تر کومه حد اختیار ده؟
دا به سلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کال مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا هم داسې و اوس په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نږدې همیشه په پارون کې پروت دی او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس هیڅ شخص هیڅ فرد هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول په دې اړه کله غوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي د کښت نشته دي چلته طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغه سره د صلح په مذاکرات وخته یو ولی د داعش د کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي او تر اوسه پورې د کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون لري د نورستان کې.
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه کومویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایتونه کی
مونږ اراده لرو عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلي هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یو بل مسله چې سوره زوړان دی په وان ټوایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګرو یو غونډه را بلل شوې وو دوی ویل چې د غلط سیمایزو طالبانو ته دوی ورځي او جرګه ور سره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګری ورغلل؟
بله زه په ټول ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګرو د علما کرام او د مخاورو د طریقه طالبانو ته د پیغامونو ولېګو او هغه سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري او را دي چې د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دی وکړي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي سونځي په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه او دریو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نشي کېدی چې د نورستان ټول ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې موږ جدي ستونزې لرو سرکونه مو خامه دي په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې موږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت موږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو او هم د دولت په حمایت او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې موږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو لپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي چې ان شاء الله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حده پورې د ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخې نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی موږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې لپاره دا عادتا بل کوم بدیل نشته دی، نو د هغې لپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه وي او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دی، او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio